د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او مورس خو لاندې خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي متحدو ایالتونو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولی دي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 13 کانګرس ته وړاندې کړه او بیګای خپور کړ ویل دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی چې د مرستو کته هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیری، د ترورسانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونه په 2022 کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی وي آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د ترورسانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دي. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک انچایسون د فرانسې له موند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼې وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. ښاغلی انچایسون زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 960 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 1650 یې اوس دندې پرېښې دي. جیسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستان په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډیر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو د بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځې اروپا ته د رسیدلو په نیت یونان ته تللي دي افغانان د روسیې له وګړو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو ان سي ار په یو راپور کې چې پرون یې په خپل وی پاڼه خپور کړ ویلي تیر کال ټول 450,000 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې په دې ډله کې 15% سوریایان، 16% افغانان، 12% مصریان او همداراز له فلسطین او اریتریا له هر یو څخه 40% کډوال شامل دي. د یو ان سي ار د راپور له مخې له دې ټولو کډوالو څخه 14% ښځې، 28% ماشومان او 15% نارینه دي. د راپور له مخې د دې کډوالو په شمیر کې په 13 دسمبر میاشت کې یو څه کمواله راغلی، خو په ټوله کې د 2023 کال پرتله په 2024 کال کې د کډوالو ټول شمیر 20% زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزلو هېوادونو څخه ډېر خلک د ناوړه ټولنیزو او سیاسي شرایطو له کبله د یو ښه ژوند په نیت لویدیځو هېوادونو ته ځي، خو په دوی کې د پام وړ کسان د لارو په اوږدو کې مري، ټپیانېږي یا تري تم کېږي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که غواړي دې ټولنې ته له محصول پرته د یوه صادرونکي هېواد په توګه موقف دوام وکړي، نو د مدني او د کارګرو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید پرمختګ وکړي. دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اولف سکوک اسلام آباد ته د یوې اونۍ اوږد سفر پای ته ورسوه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې وویل چې د دې سفر موخه د بشري حقونو او کارګرانو د حقونو په اړه له پاکستان سره د مهمو مسلو په اړه خبرې کول او د جی اس پی سوداګرۍ طرحې لاندې د رواني ارزونې په ګډون د هغوی د حل لپاره د پاکستان د پلانونو په اړه بحث کول. اروپا ته د پاکستان صادرات له 2014 کال راهیسې لکه چې د هیواد اروپایي ټولنې لخوا د پرمختیایي هیوادونو لپاره د هڅونو د پلان له مخې له محصول پرته د صادرونکي حیثیت ترلاسه کړی دوه چنده شوی دی. خو د اروپایي ټولنې په بیان کې پاکستان ته خبرداری ورکړل شوی چې د سوداګرۍ د دغې طرحې ګټې په دې پورې تړلې چې دا هیواد باید د بشري حقونو په ګډون په ډیرو مسلو کې پرمختګ وکړي او د پام وړ اصلاحات رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کولی شي ډېر ژر خبرې وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو مهم څه اعلان کړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبر وړاندې وویل، موږ به خبرې وکړو او زه فکر کوم چې ښایي یو څه وکړو چې د پام وړ وي. موږ غواړو دا جګړه پای ته ورسوو. هغه زیاته کړه چې د نوموړي ادارې د مخه د دغې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې خورا جدي بحثونه کړي دي. هغه دا یوه بې معنا جګړه وبلله چې باید ودرول شي. ټرمپ ونه ویل چې د نوموړي د ادارې لخوا څوک له روسیې سره په تماس کې و، خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوو خبرې ترسره کړي. ترامپ دې اړه چې آیا دای هم په دې خبرو کې ښکیل دی کنه لڅ ویلو ډډه وکړه. ترامپ تیرونه ویل غواړي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د فایتر سوال لپاره ډیر ژر له پوتین سره وویني. هغه ویل د هغه څه پر بنسټ چې د اورېدلې پوتین هم غواړي له ده سره وویني. او په پام کې ده چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطینی بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمر برمته امپلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 فلسطینی بندیان خوشې کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي ولولي دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه خبري برخه هم لرو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي چې په دې ښار کې د افغانانو د نیونو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. د دې ډلې یو شمېر کډوال و ازادي راډیو ته وویل پولیسو پرون یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل،
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې یې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او ویتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل،
پرون او ور مورس لخپل یو ملګری سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرخه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا 15 میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د څو ورځو لپاره رخصت دي. خغلی علمی او په اسلام آباد کې ډیر نورو افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر دیرشمې پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوال په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزه یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په غبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د میرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو میرمن ده، کنه یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ول سره مساوی دي بلک مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سو د خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلک دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نم ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کساندې چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دلته څوک به تر دې به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه که خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځکه بلند مقام د اسلام د نظر لري زه په بل ځکه د مقام لرم اما عربو شو میرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکړئ خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانې او د میرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځم حق لري چې د میړه نه د خلع مطالبه وکړي ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغو د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه ندي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دو ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوښې نفقه ورکړي د ده د خوښې ژوند وله ورکړي نو بیا دا سړی بهتر ده خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدې ده په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې ده په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانخلي نو دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګورئ څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثریت دو په جوماتونو باندې مسلط شوي دي دو جوماتونه نیولي دي د پخوانه دو په دې جوماتونو کې پراته دي بس هماغه مسلې چې دوله پخوانه را پاتې دي هغه زموږ او تاسو یو خبره کوو په مشهور متل ویرم دا د پلار نیکه دین میراله بس دی دو د کتابونو ناګاهي نه لري دا ملایان چې کوم دي دا هماغه د پلار نیکه نه چې دو څه اورېدلې دي هماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خو دا خو وګړي دي ټولنې دي جوماتونو تزيد جوماتونو سره یو خاص مینه لري او ملایانو ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مینه او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شې د علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېږم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکو ځکه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدای که خنه ګوره موږ او تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی در شاد مېرمنې لاس دی خو دلته دا خبره دوبه نه وای یعنی موږ له د مېرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دا دوامدار جنجال دی په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونه به څه زده کی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګه عيني شاهدانو چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نه وي د دې وازنی وجه داده دا بل لن مثال وایم د دې ملایان او د دې اخوندانو دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدې یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې ده ډیر بهتره سړې ده که د خور
سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي او وګوره دغې له ورور وایي، خو که بالمقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د اوسته وګوره. یعنې دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خاله سره یې کوي ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده، دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی هغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینې کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي، خورې نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخي دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نه شي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کوم، بیا کینه منو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عمل لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړو خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روزمره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا ما نه خفه شون خوري خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې که خاون می خفه شون د ما نه خوري خپه دي. نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د خدمت دپاره یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د چې ته تانه غواړې هغه د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تا له د علم څه، تا له د تعلیم څه، تا له د فاکولټي څه، تا له د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده، خو په تېرو شلو کلو کې زموږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې د دغې مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بېرته تماس ونیسي؟
همدغسې ورسره کېږي، همدغسې ورسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا ده چې دوی پور باندې پردي چې دوی نه ښکاره کوي، محکمو له دوی نه ځي، نورو مسایل دونه دغه کوي، دوی هم د دوی اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي هغه بری بي چې د بل د اولاد دپاره ته دغسې تریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد دپاره چې د بل په کور کې دا تمه مه کوه چې هغه به خوږ ژوند ولري. نو بیا هم همدا تکراروم چې د خپل لورګانو دپاره د بل په کور کې کوم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له کومې مېرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرې چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینهو ته دا وایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې یوه ورځ عائشه ابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت آواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق را ننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار و. چې کله ابوبکر صدیق را ننوتو، د بهر آواز واورېد د عائشې، نو را ننوتو کور کې. عائشې ګواښ ول، یعنی غوښته ده چې عائشې باندې ګواښ وکړي، او یا کېدای شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر، دا مې رو چې دا ستا لور ده، خدا یاد ولر، دا زما میرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخ اړه ور چې ګوره څنګه د درنې تپیړې نه مې خلاص کړې، د ګواښ نه مې خلاص کړې، اوس خو را سره پخلا شه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې په وي او بیرته د پخلایي الفاظ هم پیغمبر پاک استعمالوي. نو که چېرته ستا په کور کې ستا ورور را پاسیږي، ستا نور داسې وګړي را پاسیږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ورباندې کوي، یا وحشت ورباندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و، چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې دې باندې دا خشونت وکړي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دې کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کومه سي چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو، زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب کتاب دی پیدا کی مطالعه دی کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اولولی ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ. با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرز کې چې است علمل او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره سلامونه. زه سید شینوار یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی و مې ورسته مو را بوله. نن خبرې کې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته دی. د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنځ د سیالۍ لنوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدل دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
له نیوکو وروسته د عباس ستانکزی او دوه نور ملایانو غیابت. د ستانکزی کورنۍ وایي نوموړی مریض دی. طالب سرچینې وایي هیواد نه وتلی. ملا عبدالقادر خانی ته او ملا عزیز شجاع هم له نیوکو وروسته نادره کړي.
نو دې کې حتما د پاکستان لاس به ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یې او په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نه شي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري ځکه چې که چېرته حق خلکونه او خصوصا علما نه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي او استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او نه ټولنه په خیر.
او افغانو نجونو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه. طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللی. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړې چې افغان نجونو ته بورسی ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره یې ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره سوي دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې هلته ځي دا د طالب دپاره د دوی د ملایانو دپاره ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي. ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې وننیسې او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکې هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نقدو کڅوړو د بندښت له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلي او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویه موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندول لګواخ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 48 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانۍ ته د یو ډالر ختلې بیا راوغورځي. دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هېواده د هوا له لارې تر 500 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي راډیو ته وایي 2 میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نوره هم وځنډیږي. خو د طالبانو بیان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ محال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خدای چې په اوږد محال کې باید افغانۍ ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هېواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هېواد داخلي منابعونه عاید زیاتېږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بلاخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي. خو علت یې نه دی ویلی چې آیا دا د طالبانو د مشر دغې پرېکړې له امله بندې شوي چې څه موده مخکې یې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسې وي. که تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندوی فنډ نه تغذیه کېدلې. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي راډیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دغه شیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونو نه فائدہ وانه غستل. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه ماروبیو هغه شدید مخالفین ندی چې دوی سوزل سرګندونه کړي وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبرې عملی کړې دي په طالبانو اوس ډیر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندي کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه دې هم خبرداري ورکړل چې په افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا ونه وایي خپل خلق خپل ملت ته سانتیا برابر نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نکوم چې طالبان باندې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي. خو فکر مدار چایا طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې باندې غیسوي یا د افغانانو غم باور سره وي کنه وي. خو د افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځای مو مشر مولا هیبت الله اخندزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونه کې د نیوکو لامل د عباس تنگزی د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ راډیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزی ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ یې د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
چې خدای دې کړو سمو یو چیز دیګا دی سمو دیګا روز یو چیز دیګا نه وطن هو وطن بل ما هم وطن ما چیز کړه خداوند دین ما او وطن ما باید او الله ودا کول راځي تاسو خو چې اشخاص نه کوي اشخاص اگر دیگه که پرستش اشخاص اصل د اسلام د شریعت نیست هر کسی که پرستش اشخاص رو بکنه غلط است از نگاه شریعت باز برادر ما یک کسی ایچی بکنن افراد کفیت دبی بارا میکنن در خصوص در مجاهدین سابق
نو اصل حقیقت داده چه دیالتا با هر روسی که خود کورانه سره او د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نو بلکې د درد طول د درې کالو کې د مسله کې و بل دا دی چې که چیرته داسې واقع رخ ورکړي چې د ته دا خطر و اختر ورکړ شوی نو دې کې حتما د پاکستان لازمه یې ځکه چې د تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامیي او په یو رقم یې د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نه شي
په دې اړه د عباس د نږدې زوی ازادې راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تګ ټولې اوازې رد کړي او زیاتوي تر موسمي ناروغۍ وروسته به یې پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت یې ازادۍ راډیو سره شریک نه کړی شو عباس ستانکزي تېره اونۍ ویلي وو د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه بلکې د خپلې خوښې په اساس 40 میلیونه نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محرومې کړي دي له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتدارۍ نیوکې کړي او د راپرزېدو اندېښنه یې ښودلې خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازی او سم پالنه باندې نیوکه وکړي
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړی او د دوی لپاره کار کړی او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس غملی شي نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي نو چې د خپل لوړ پوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني افغان ولس به څنګه وشي کولی یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی چې بدوی انتقاد وکړي تاسو وګورئ په لسګونو علمای کرام په کابل کې راغونډ شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزی دا د افغان ولست او حتی علمای کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده دا بی عدالتي ده حتی الله او رسول ته د منلو نه ده هغو په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره موږ کوو مجرد چې دېج نوزو دا زموږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي خو هغه خلک چې وایي بتنګ آمد بجنګ آمد نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه صلبر شوی د خلک صبر نشي کولای نو دا ټول په دې معنا ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسره شي دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو امور باندې احتساب ولري دی او انتقاد وکړي دی غوینا نیوکه وکړي او غوینا پښتنه وکړي یعنی په او دا په اسلام کې مسلم حق دی د خلفای راشدین په وخت کې د نورو چارواکو په وخت کې هیڅ څوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدل او هیڅ څوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبوندی کیږم زوریږم یا ما سره خشن چلن کی نو دې لپاره دا په کار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې لپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري ځکه چې که چېرته حق خلکو نه خصوصا علما نه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي او استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده، هم د ټولنه په خیر.
او تیر و نیل 14,000 افغان ځوانان او 15,000 افغان پیغلونه د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دورسته. د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو توند نیوکه کړې دي او د نجونو له علم سره دښمنی د خپل رژیم د راپرزیدو لپاره لوی خطر بلل دي. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسی اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته راضا او قانع شوي دي او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسی ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړ زده کړو اجازه نه ده ورکړې او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نسي پکې کوئ چې دا به له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي؟ لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په 11 ورځو کې، درهم برهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کړې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړې، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل ریسټورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسېدلی ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنی نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبان ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریه یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړلو، حوثی ملیشه یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی. د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبان دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي، نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کیناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتی، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا وسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپین یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړی چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لن خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریه مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریه د پخواني حکومت پوځ منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوځ د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د التحریر الشام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوه. د سوریه د نوي واک ته رسېدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کېږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، ولسواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کېږي. خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کېږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک و چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه. خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تېره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شلو ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښي لاس باندې بالینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی. په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شویو لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ماته راکېده. هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه همداسې منیجمنت سټاف دخوانه کوچنګ سټاف دخوانه خاص کر د سینیئر لوبغاړو دخوانه چې موږ سره محنت خواري شوی او په موږ هغه اعتماد چې کوو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله نو همیشه موږ به کوشش همدا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي نو خاص کر ډیره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما همیشه ما ته دعاګانې کړې دي او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلی او همیشه یې ملاتړ کړی دی
بلخوا د ای سی سی د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شل اوریزو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې تیره اونۍ د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکي او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوی باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تېرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هېواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي مېرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستې مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولې او آنلاین نکاح یې ورسره کړې وه خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولې چې ولاړه شي خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
تغیشو و اخمور زمی سره سره شو پبل زغیمی از غیراو کے لذڑ میں سوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوئی رات وائی چی بی سوارا